السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنور شاه تاسو کوربه يم نه کې له پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی تحریک انصاف وای د سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن په انتخاب کې به برخه نه اخلي. بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو د روغتونونو نشکاره عزت د پراخو احتجاجونو دړکه ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ویل دی چې سبا ته د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال په انتخاب کې ګډون نه کوي. پی ټی آی نن په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی چې په سینټ کې د پاکستان په وفاق کې د شامل ټولو صوبو د استازو له موجودیت نه بغیر او د مرستیال انتخاب غیر آئینی دی نو ځکه پکې برخه نه اخلي. په همدې حال کې د پی ټی آی سینیټرانو له اسلام آباد های کورټ غوښتي چې د سینیټ د مشر او د هغه د مرستیال انتخاب دی وزنډوي. د پاکستان رسنۍ وایي چې د تحریک انصاف 15 سینیټرانو د اپریل په اتمه د های کورټ سیکرټر ته لیک استولې دی او ویلي دی چې د روانې میاشت په پیل کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سینیټ د 1200 څوکیو ډکولو لپاره انتخابات زنډول شوي وو نو ځکه تر هغه د سینیټ د غړو شمیر بشپړ شوی نه دی مشر او دغه د مرستیال انتخاب دی نه کیږي. تحریک انصاف هم په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سینټ انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمن او ډیپټی چیرمن نه ټاکلو غوښتنه کړې ده. پی ټی آی دا فیصله له هغه وروسته کړې چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په 9 په خپل فرمان کې د اپریل په 9 د سینټ غونډه وروغوښته. ټاکل شوی ده چې په غونډه کې به د سینټ نوی منتخب غړي سوګند پورته کوي او له هغه وروسته به د مشر او د هغه د مرستیال انتخاب کیږي. په بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو ویلي که حکومت په صوبا کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو حالې ځلې خاتم نه کړي نو پر ضد به یې تر اختر وروسته په ټوله صوبا کې احتجاج وکړي. د روغتیا سرکاري کارکونکو یا پیرامیډکس د اتحادیې مشر جمال شاه کاکړ نن مشال ریډیو ته ویل حکومت ته پکار ده چې د روغتونونو د نشکارۍ پر ځای د هغې لپاره بجټ زیات کړي. نوموړي همداراز ویل حکومت د اسپیتالونو د نشکارۍ لپاره لومړی اقدام دا کړی چې د ډاکټرانو او پیرامیډکس په ګډون د روغتیا ټولو کارکونکو ته به د ورځې په حساب تنخواه ورکوي.
دوی اوس اسپتالونه مختلف اسپتالو دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیفټی هیلت لخوا چې دا د اسپتالونه مش راوچ کا هغه خووی او ټیکدار ته ورکو کو څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مش دا وایو چې دا اسپتالونه دي نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاه رند له مشال ریډیو سره په خبرو کې د روغتونونو د نشکارۍ په اړه څه ونه ویل خو زیاته اکړه چې وزیر اعلی میر زفر سرفراز بوکټی د سرکاري روغتونونو بهتر کولو لپاره په ځنو وړاندیزونو غور کوي او په دې لړ کې د ډاکټرانو د روغتیا له پوهانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د بلوچستان چارواکي وایي 13 شپه په خوزدار کې 14 شوي چې پکې 2 تنه وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د خوزدار مرستیال کمشنر عارف زرکون د پیښې وروسته ځایي خبريالانو ته ویل 14 بیګا شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د خوزدار شو بارودو په وسیله شوي چې د خوزدار په عمر فاروق اصلور لار کې د وړوکی اختر د سودا لپاره د خلکو ګڼه ګونه و. بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاه رند ویلي چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی د 14 غندنه کړې د مجرمانو د زر تر زر نیولو امر یې کړی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په کورما کې چارواکي وایي چې په دوو جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وجل شوي او شپږ جوبل شوي. د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 9 مازیګر مهال د سورلۍ او ګاډۍ له سپینې شګې پیوال نه تری تروان وو چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومه کسانو ډزې وکړې او پکې 2 کسانو وجل شو او څلور جوبل شو. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په غبرګون کې بیا ځنو پارېدلو کسانو د سدې په بای پاس سړک په بل ګاډي کاڼي وشتل چې پکې 2 کسان جوبل شو. د کورمه ضلع د پولیسو مشر نثار احمد هم په مسافرو برید تایید کړی دی. بلخوا ځنو سنی او شیا مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا د ترهګرۍ او د شیګانو او سنیانو ترمنځ د نفرت خورولو پیښې دي، نو په کار ده چې ولس یې پر ضد یو موټی شي. د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره د یوکرین جګړې، دوه اړخیزه اړیکو او په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې کوي. روسي چارواکو مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې د ملګرو ملتونو او جی شلو هیوادونو په ګډون په نړیوالو تنظیمونو کې د مشترک ریکا همکارۍ په اړه باسونه هم شامل دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونه کې مې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. سبالا د پاکستان د سینټ مهمه غونډه کیږي چې پکې به د چیئرمین او مرستیال چیئرمین انتخاب کیږي. شنون کې د تسنګ ګوري
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا یولس ممبران به پکې نه وي، دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یک جهتی زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثره کی.
په کورمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو د دوو کسانو تر مړینې وروسته د ضلع شیا او سنی عالمانو ویلي چې ترهګر به فرقه ییزو شخړو پورته کولو ته نه پرېږدي.
مو انجمن حسین طرف حکام بالن اور ریاستی دارون پر زور مطالبہ کو تو دسی خالق خواہ اگا کمی فرقے کی ویلی نوی اگا دا معلوم کرلے شیغتا دا قرار ہوا کی سزا ملو شی.
د خیبر ضلع د باڑی دکانداران وای د بدم نئی نوی سپے اندیخمن کڑی دی. دوی وای
اعتبار سوک نشی کولای، خپل پیسو پورے بم ڈارے گی، خپل دکان پورے بم ڈارے گی، نو داس خوس امن نشتا می پالو کا کہ وسم امن غواڑو جی مونگ دا بوڑے الو کے امن بحال شی.
د مصر حکومتي رسنۍ وایي د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي په روژه کې د صبر او زغم په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په رپورټونو کې په خبرونو کې هم واورېدل، ولسمشر آصف علي زرداری د سینټ غونډه سبا یعنی د اپریل په 9 بللې ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به نوی منتخب سینټران سوګان پورته کوي او دغه ایوان د نوی مشر او مرستیال مشر انتخاب به هم کیږي. د سینټ غونډه په داسې حال کې بلل شوی چې ټول شپږ نوی غړي یې پوره نه دي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو د سینټ په تیرو انتخاباتو کې رای نه وکارولې. د چارو ځنې شنونکي وای د سینټ د غونډې او پکې د کېدونکو ټاکنو ګټه به سینټ صوبې ته ډېره وي. په دې موضوع راته د اسلام آباد نه خپل خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 9 اپریل د سینټ غونډه راغوښته ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي سینټران سوګند پورته کوي او د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب به کیږي. د غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کوي. د سینټ تخلي شو څوکیو دپاره انتخابات په 2 اپریل شوي وو چې د سند او پنجاب نه 12 او بلوچستان نه 11 سینټران پکې منتخب شوي وو. خو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو په ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند نه ورکولو په وجه هلته د 11 سینټرانو انتخابات لنډول شوی وو. هم دغه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل په حاضر وخت کې غیر قانوني ګڼي. پیپل پارټي چې صدر آصف علي زرداری شریک چیرمین دی، د سینټ د چیرمین د څوکۍ لپاره د خپل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کاندید په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د خیبر پختونخوا د سینټرانو د انتخاب نه بغیر د سینټ غونډه را بلل هم د یوسف رضا ګیلانی د چیرمین جوړولو هڅه ده.
د دې اکثریت د پاکستان پیپلز پارټي سره د سلیری سینټران دي. دا غوي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پاکستان تحریک انصاف نورلس سینټران دي. نو که ان کیس په خیبر پختونخوا کې د سینټ دا چې کوم انتخاب دی دا شوی، نو کېدای شو چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف وو. نو په دې دوران کې چې کوم اوس غونډه راوبللی شو، نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ کوم کاندید دی یوسف رضا ګیلانی، د هغه بیا قوي امکان دی چې هغه به د سینټ چیرمین وټاکلی شي.
بلخوا تحریک انصاف د سینیټ ته چیرمین او ډیپټی چیرمین انتخابات ځنډولو لپاره د سینیټ سیکرټریټ او اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړي دي. اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوې درخواست تحریک انصاف 15 سینیټرانو زرکا، سیف الله نیازی، سیف الله ابرو، فلکناس چترالی، فوزیا ارشد او همایون مومند لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا 11 سینیټرانو په غیر موجودۍ کې سینیټ نیمګړی دی او د چیرمین او ډیپټی چیرمین ټاکل به غیر قانوني وي. په پېښور کې د جنین ټیوی بیورو چیف کاشف الدین سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا 11 ممبران به پکې نه وي، نو یقینا دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یک جهتی زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثره کیږي. بلکې د دې سره سره چې کم آئینی ماهرین دي هغې دا وایي چې د آئین آرټیکل 6 چې دی په هغې کې د چیرمین او د ډیپټي چیرمین سینټ د انتخاب لپاره د هاوس مکمل کېدو واضح ذکر دی او په دې وخت کې هاوس ته مکمل نه دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم په حاضر وخت کې د سینټ غونډه راغوښتل مناسب نه ګڼي.
څنګه چې دا الیکشن چې کوم دی هغه وګوري نو هغه کې هم د آئین او قانون په عمل شو، نو دغه سي د سینټ الیکشن چې کوم دی یا سینټ هغه چې کوم اوس چیرمین الیکشن یا ډیپټي چیرمین الیکشن دی هغه کې هم آئینی او قانوني چې کوم تقاضی دی هغه نه پوره کیږي. دا یو افسوسناک خبره ده او دا مطلب کې بالکل غیر قانوني ده. او پی ټی آئی یو سینټران چې کوم دی کنه دا په اسلام آباد های کورټ کې دا الیکشن چیلنج هم کړ او هغه منه اسلام آباد های کورټ په هغه منه اعتراض ولګاو.
د سینټ غړي د صوبایي سبلیانو غړي ټاکي او په سینټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی دریوشت وي. څلور غړي له اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. پخوا په سینټ کې د قبایلي سیمو 800 هم وې، خو دغه سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځدل نه پسې 100 هم ختم شوې. اوس د سینټ د ټولو غړو شمیر 99 دی چې د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. سینټ هر وخت فعال ساتلو په خاطر د نیمو غړو ټاکنې 3 کاله پس ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو د ډاکور کړي چې کسبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د نشکاری یا پرایوټایزیشن پالیسی ختم نه کړانو لګوړو کې اختر وروسته به د ځنو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. د ملازمین وایي د هسپتالونو د نشکاری سره به له یوې خوا بیروزګاری سیوا کیږي، نو له بلې خوا به عام خلک د علاج معالجې په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان وزیر اعلی میر فراز بوکټی په ورستیو کې ویلي چې زرد اچ د صوبې ولسته د معیاري روغتیايي خدماتو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکاری چارې پیل کړي. په دې حقله تفصيل له کوټه زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
دا خبره د بلوچستان د سرکاري هسپتالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرا میډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړه ده او ویل دي چې د سرکاري هسپتالو د پرایوټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څنګه لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرا میډیکس، نرسز، فارمیسیست او نور کم کټګریز دي. دا ګرد دوی په ډیلیویجیز باندې دا ټیم دوی لګی تا د دې نشکاری د لپاره اول اقدام دغه. دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیفټی هیلت لخوا چې دا د اسپیتالونو مش آؤټ سورس کوو، ټیکدار ته ورکوو، که څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مش دا وایو چې دا اسپیتالونه دي نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څنګه لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې، خو د بلوچستان د پخوانی لند محل حکومت در روغتیا صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوگزی را ته وویل چې د سرکاري اسپتالو و شخصي څانګې ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټې تنخواوې اخلي خو د کلو راهیسې غیر حاضر دي.
له لسو لسو کلو خلک ناست تر کار په نوکري کې زیات زیات دوه کاله به ځای نوکري ول تابه وکړه بیا به پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کړي نه څه کړي نه څه کړي. د پرایوټایزیشن د پاره چې دي دوه درې شیان ډېر ضروري دي چې هغه دا د ډایګنوسټکس چې کوم دي لکه ایکس رے لکه سیټي سکین ایم آر آئی او لیبوریٹری ډېر ضروري ده چې زموږ په اسپتالو کې دا که پرایوټایز سي د دې به لوی اثر وي خلکو ته به فائده وي.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي روغتیا په څنګ کې د شوالي د راوستلو په خاطر د ډاکټرانو او د روغتیا د کارپوهانو سره خبرې پیل کړې دي چې موخه د سرکاري اسپتالو اوسنۍ وضع په سمه توګه د شپ بدلون په لور بیول دي.
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں
جنہیں وړاندیزون د حکومت تر پام لاندې دي. کوم سرکاري اسپیټالونه دي دا غو کار وسمولو ته اړتیا لیدل کیږي چې د عادي خلکو لپاره اسانتیاوي برابر شي. د دې مقصد لپاره اعلی وزیر د روغتیا د صوبایي سکتر په مشرتابه کې یو کمیټي و سند صوبې ته لیږدولې و چې هغه وګوري هلته حکومت د روغتیا په څنګ کې څه ډول ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره چې کوم خلک د وخت لمخه د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي هغه یوازې خپلې زیاتې ګټې په پام کې نیسي، خو چې کله په دې ترڅ کې پریکړه وسی نو بیا به الله وزیر پر هغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي. بل پلو ته ډېری کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بوکټي و دې ګام ته هرکلی کړی دی او وایي په کار دی چې د دې عمل ګټه و عام ولس ته ورسیږي. که چیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلۍ لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي. په دې اړه به غوږ شو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته.
پرایوټایزیشن خو که چیرې په صحیح معنا یې او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ور ورسېږي بیا خو بدکار نه دی. که چیرې صرف د لوټ مار دپاره پرایوټایزیشن کوي چې څه خل پکې خوشحاله کړي بیا خو نو یقینا دا واړه نه خوري، ولې چې دا مات ګډ سیسټم شته په دغه کې ډېر غریبانو ته فایده ورسېږي په دا سرکاري اسپیټالو کې.
دا د ونې وړ ده چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړی و. دغه وروسته یې په لومړني فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس اسپتال کوټې دوره وکړه او هلته یې د ډېری ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضري سخته خواشیني ښکاره کړې وه او وروسته یې د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی و.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو بل ریپورت ته د کورمه پولیس او د صحت محکمې چارواکي وای پرون هلته د سورلیو په گاډي د نامعلومه کسانو په دازو کې دوه تنه وجل شوی او یو شمیر ژوبل شوی دی. د پاړچینار د مرکزی روغتون یو چارواکي ویل یو د پاړچینار په بای پاس سړک د سورلیو په گاډي دازي وشو چې په جواب کې یې د سده په بای پاس سړک زنو بل وګرو په یو گاډي کاڼي وشتل او پکې دوه تنه زخمی کړل. د کورمې د پولیسو مشر د مسافرو په گاډو د پرونیو حملو تصدیق کړی دی. بلخوا د سیمې سنی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې شیرخوخي ونیسي او سزا ورکړي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په کورمه کې د سوالو په گاډو نامعلومو کسانو برید کړی چې پکې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه دوه تنه مړه او شپږ نور زخمیان شوي. په براکورما کې د پړچینار مرکزی هسپتال مشر میر حسن جان په 1 اپریل مشال رډیو ته ویلي د اتوار په مازیګر پر گاډو د بریدونو دوا جدا پیښې شوي چې پکې ټول اتو تنانو ته مرګ ژوبله اوخته. جان زیاتوي په پړچینار کې پر بایپاس روډ په سولو گاډي چې کله ډزې وشوي نو پر دې عمل کې د سدې پر بای پاس روډ ځینو بلوګرو د کچکینې پک اپ گاډې په کاڼو وشتل چې په هغه کې دوه تنان معمولی زخمیان شوی.
یو گاڑی چې هغه پیوال سپین شګه تر منګل سر ته روان و، بیا هغه باندې نامعلوم افراد طرف نه فایرنګ وشو، چې هغه شپږ کسان ولګېدلو، دوه پکې ایکسپایر شول، څلور چې کوم نور و هغه لګېدلي وو، خو هغه هسپتال کې دلته کې هغوی ته ټیک ټاک فرسټ ایډ ورسره فردر سرجم وشولو. هغه نه بعد ټول به مونږ ریفر کړلو پېښور ته، کوم ډیډ باډیز و هغه تھرو ډسټرکټ ایډمنسټریشن خپلو علاقو ته روان شولې.
بلخوا د ضلع پولیسو مشر نثار احمد پر مسافرو د برید تصدیق کړی او ویل دوی د پیښې ځای په خپل واک کې تر اخستلو پس شواهد د راغونډولو سلسله شروع کړي. که څه هم چارواکي سره د پیښې په اړه پوره معلومات نه وو، خو د سپینې شګې او چبري په واډ دوه کسان د مړ کېدلو راپورې تایید کړلو. په پړچینار کې د سولو په ګاړې تازه برید تر هغې شوی چې څلور ورځې وړاندې په ډنډر روډ د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس یو شیعه مسافر زخمی شوی وو. په پړچینار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجی منور حسین پر مسافرو شوی برید غندلې او ویلي پرونی پیښه دهشتګردي بولي چې هیڅکله به حمایتونه کړي.
دا خو دهشتګردي دی، کله په سادې کې کېږي، کله په بای پاس روډ نه سادې سره کېږي، کله په پړچینار کې کېږي. مو انجمن حسین طرفه او ټول قوم طرفه دی پرا پرا مزامات کوو، حکومت بالنه اور ریاستی دارونه پر زور مطالبه کوو چې دسی خالق خو هغه کومي فرقې کې ویلې نوي پکار دی هغه ته سزا، هغه د معلوم کړل شي، هغه ته د قرار وکی سزا ملو شي، څو نور کرما په امن شي.
په سیمه کې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر په نخ کولو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه تر دیرشو زیات مسافر په لارو کې مړه او ژوبل شوي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي که حکومت خپله ذمواري وپیژني نو مسافرو ته تحفظ ملاوېدی شي، خو داسې نه کېږي.
څه کسان څه لګیا دي، امن خرپی نه، د حکومت دا ذمورا دی، د انټلیجنس ادارو دا ذمورا دی، څه اصل ملزمان ویرې نه گرفتار کېږي، څه دوی ته کوم ملک نه پنډنګ ملوېدلو، د هغه په شا باندې څوک وو، څه دوی د کورمې امن تباه او برباد کړلو.
په پړچینار کې په مسافرو تر برید پس د کورمې حالات کړکېچن شوي. په سیمه کې په لارو عام تګ راتګ ودرېدلې او بل دا چې په سوشل میډیا د یو بل مذهب خلاف له نفرت ډک پیغامونه خوریدل شروع شوي. که څه هم په صدق کې راوتلي بلوشوي خلک پولیسو او اف سي ځواک منتشر کړي، خو د پاړچینار پیښې خلاف پر امنه احتجاج وستلو لپاره د ګل پورز د خلکو بیرته راوتلو اعلان شوی. په کورما کې تیر کال پر 10 جولای شیعه سنی ډلو د امن یوه معاهده کړې چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ راتګ لارې به په یو بل کلو ساتلی شي او ناخوخه پیخه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ورنه اخیستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. بیګا د بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځای چارواکو ویلي چاودنه په عمر فاروق چوک کې په یو موټر سایکل کې د خودل شو بارودو په وسیله. هغه وخت وشو چې د وړو کې اختر د خریدارو لپاره الته د خلکو غنه غونه و. د بلوچستان وزیر اعلی پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او پولیسو ته یې امر کړی چې په دې کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي. په دې حقله تفصیل زمونږ خبریال ایوب ترین درکوي.
تر ایرپورټ څخه 300 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان په خوزدار ښار کې تیر شپه چاودنه شوې ده چې له امله دوه کسان مړه او 15 نور زخمیان شوي دي، په کوم کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان یې سمدلاسه د خوزدار و ځایي اسپتال ته د علاج په خاطر رسولی دي، چیرې چې ډاکټرانو د یو ټپي وضع سمه نه ده ښودلې. دې ترڅ کې د خوزدار مرستیال کمشنر عارف زرکون د پیښې وروسته نه یوازې د چاودنې تصدیق کړی دی، بلکې د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې یاده چاودنه تېره شپه هغه وخت په یو موټر سایکل کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل شوي چاودېدونکو موادو عمل سوی ده. کله چې د خوزدار په عمر فاروق چوک بازار کې د وړوکي اختر د خریداری په خاطر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د نوموړي سره په وار وار په ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب رانه کړي. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند ویلي دي چې په پیښه کې دوه کسان مړه او پنځه نور زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رین زیاته کړه چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د یادې چاودنې نه یوازې په سختو ټکو غندنه کړې ده، بلکې پولیسو ته امر کړی دی چې هغه دې په چاودنه کې تورن کسان په عجله توګه ونیسي او د پیښې په اړه د رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د خوزدار څخه په راغلو اطلاعاتو کې دا هم ویل شوي دي چې د پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې و ځای ته رسېدلي او د چاودنې په اړه پلټنې روانې کړي دي، او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې ویلي دي چې په چاودنه کې 1 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې له امله د کورو او دکانو څخه هم ماتې شوي دي، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا پی ایل ای لخوا قبلې شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر ضلع د واړي دکانداران وایي د بدامنې نوې سپې دوی یو وار بیا اندېښمن کړي او خپل ځانونه او سرمایه خوندي نه احساسوي. دوی دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. سوداګرو زیاته کړه د تیرو کلونو د نامنې پیښو او د وسلوالو پر ضد د پوز د عملیاتو وروسته یې خپل دکانونه بیرته رغولي وو او کاروبار یې پیل کړی وو، خو سیمه یې یو وار بیا ناارامه شوې ده. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ډاډ ښایي چې په باړه کې یې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه ګامونه پورته کړي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په نور حال راکوي.
د خیبر په بڑا بازار کې یو دکاندار سفیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپل مدد په خپله ویجاړ شوي دکانونه بیا جوړ کړل او کاروبار پیل کړ، خو اوس هلته یو وار بیا د امن او امان صورت حال ښه نه دی او د خپلې سرمایې په هکله اندېښمن دي.
کپڑے دکان دی، زمونږ دا کاروبار کوو، آپریشنو کې خو ډېر متاثره شو، کاډم دی لوکینه وته، کورونا مې رو شول، دکانونه لوټ شول، لګ لګ خلپ یور سپل پر دیو کړلو او دیو بل نا قرضدار مې یو، بس لګ لګ کاروبار هم دوباره روان کړی دی، بس گزارې مطابق. اوسم علاقات د څه خاص امن پکې نشته دی، شاید بار څوک نشي کولای، په خپل پیسو پورې بم ډارېږي، خپل دکان پورې بم ډارېږي، نو د څه خاص امن نشته مې په علاقه کې. اوسم اول امن غواړو چې مونږ د بوډې علاقه امن به خال شي، او هغه نه پاتې مونږ کم نقصان نشوي دی په پرشنو کې، هغه موعظه مونږ ته ملاو شي، کورونو سروې کم شوي دی، هغه چک ریلی شي، دکانونو سروې شي، هغه ملاو شي.
یو بل دکاندار امیر خان پردی وای چې وی وګدې مودې کډواله نه پاس باړې تا راسته نشوي، کاروبار بیا پیل کړای، خو په کار دا حکومت را تا امن بحال کړی.
په دا پرشنو کې هو مولا ډېر تکلیفونه ملو شو، له کې خلکو ډېر ز وزا پر شو، څه غریب نه وی کنه ولنه، څه پرشنه روغله، خلک اډول شو، جلوزولا لوړل، او هغه بیا حکومت وی چایره لوکا کې پرشنه وکړه تا او کلیر شو، هغه به باوجود چې وس روغللو و سم لکه هغه شانته امن نه بیا ډېر اعتبار ور نه دی. دا ویجاړ شو د اوس بیا جوړ کړل پېښ وي چې امن را نشي، نو بس علاقه خو مخ کې نشي تلای.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي پیغام کې ویل شوي چې دوی په باډه کې تر ډیره حده پورې امن قائم کړی او هر کاروباری تن او دکاندار ته به تحفظ ورکوي. د خیبر په باډه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېد دل او کډوال ورستانه شول. په خیبر کې میشت امنیتی ادارو ادعا کړې چې دوی د باډې نه تر تیرا پورې سیمه تر خپل واک لاندې کړې، خو بیا ځایي خلک وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې پکې د بدامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبرونو پر روانه غړی کې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. پاکستان تحریک انصاف ویلی چې سبا ته د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال په انتخاب کې ګډون نه کوي. پی ټی آی په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمین او ډیپټی چیرمین نه ټاکلو غوښتنه کړې ده. تحریک انصاف دا فیصله وروسته له هغې کړې چې ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په 8 په خپل فرمان کې د اپریل په 9 د سینټ غونډه راغوښتې. ټاکل شوې چې په دې غونډه کې به د سینټ نوي منتخب غړي سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به یې د مشر او د هغه د مرستیال انتخاب کیږي. په بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو ویلي که حکومت په صوبه کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو حالې ځلې ختم نه کړي، نو پر ضد به یې تر اختر وروسته په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. دوی وایي حکومت د اسپتالونو د نجکارۍ لپاره لومړی اقدام دا کړی چې د ډاکټرانو پیرامیډکس په ګډون د روغتیا ټول کارکونکو ته به د ورځې په حساب تنخوا ورکوي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي د روغتونونو د بهتره کولو لپاره په ځینو وړاندیزونو غور کوي. د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه په خوزدار کې 14 شوې چې پکې 2 تنه وژل شوې او 15 روبل شوې. د خوزدار ضلعي انتظامیه وایي 14 تیره شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوو بارودو په وسیله وشو چې د خوزدار په عمر فاروق سلور لاره کې د وړوکي اختر د سودا لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کورمه کې چارواکي وایي په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وژل شوې او یو شمېر روبل شوې. د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 8 د مازیګر مهال د سورلیو ګاډۍ له سپینې شګې په واړ نه تری ته روان و چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومو کسانو ډزې وکړې. په کې 2 کسان وژل شو، څلور ژوبل شو. د دغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د مصر سرکاري رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند د خبرو له پرمختګ سره هممهاله اسرائیل په رفح ښار هم بریدونو ته د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي یې ډېر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شوو کسانو له ډلې 179 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډېره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازینی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلي پوځ ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځایه شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس سره واکلاند دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,115 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د حق سپاړه چې دوی یې جنسي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو یو فعال مسیح علي نژاد د شنبه په ورځ د کینیډا په ریجینا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې محدودیتونو ته په اشاره سره په دغه غورځنګ کې په شاملېدو ټینګار وکړ. د افغان خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړې ده وایي له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د خزو او نارینهو ترمنځ د برترۍ قرباني نشي. په دې هکله تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د ښځو د حقونو یو فعال مسیح علي نژاد د شنبه په ورځ د کاناډا په ریجینا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې لګول شوي بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ولاړ یم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه په اوګه د جنسي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل اکسپانا کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د ښځو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړي دوی له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغې ازادۍ رادیو ته وویل
باید د لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي تر څو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ جلاوالی او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. ترانوم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو تر څنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي خوده نه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدلی شي.
د جنسیتي اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنا لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله یې د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون هم په دې وروستیو کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتی تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې موخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې له ډلې د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل، پوهنتونونو ته د هغوی له تګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. دغه شان دوی په سینګارتونونو کې د کار کولو، لوبغالو، تفریحي سیمو او ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان ښځو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د 2023 کال د اولو دریو میاشتو لپاره د خبر پښتونخوا د ترګری زد ادارې د ریپورټر مخه په دې صبح کې په پولیسو شو نه 50 پردونو کې نه حاصل وي سرتیری وجل شوی. په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې رپورټ هم ښیي چې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې د پاکستان د نورو برخو په نسبت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات ترګر پردونه شوي. شنونکي د وسلوالو په پردونو کې د زیاتوالي یو شمېر وجوهات په ګوته کوي او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یو کوټلي اقدامات وکړي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي لخوا د 2023 د جنوري، فبروري او مارچ میاشتو کې په پولیسو یو کم شپېته بریدونه شوي دي چې پکې یو کم 50 پولیسان وژل شوي او اته شپېته پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. او په مجموعي ډول په تیرو دریو میاشتو کې په ټوله صوبه کې د وسلوالو 141 فعالیتونه یا بریدونه رپورټ شوي چې پکې بمی بریدونه او هدفي کاروایانې شامل دي. شینون کې وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی ډیر د اندېښنې وړ دی او زیات فعالیتونه د خیبر پښتونخوا په جنوبي زیلو او په زمشوي قبایلي زیلو کې مخې ته راغلي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لیازلي وایي د وسلوالو په فعالیتونو کې د زیاتوالي یو شمېر لاملونه دي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د ترهګرۍ تیرو کاروایانو او په دې کاروایانو کې لږ فرق دارې چې وړاندې به په عامو ځایونو کې دماکې کېدې. دې پیرې قانون نافذ کوونکې ادارې په خصوصي توګه پولیس او د فوج ځوانان چې کوم په کوم ځای کې وي هغه په نښه کړی کېږي. د دې وجې نه د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې تقریبا په عملي توګه د شپې د پولیسو گشت ختم شوی دی. د ترهګرۍ د دې کاروایانو یو وجه نه ده بلها وجه دي. یو خداره چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه پس پاکستانی طالبانو ته محفوظ ټکانې میلاو شوې، ورسره یو لوی بارډر د چپاغي باندې دوی داخلي کې دلته هم راځي. دریم غټه وجه چې کومه ده چې زمونږ د قانون نافذ کوونکو ادارو تفتی اپریشنل فورس کې غوښتي خو خود په تفتیشي نظام کې چې د پیښې نه وړاندې هغوی د پیښې کوونکي چې کوم لاسونه ونیسي په هغې کې ناکامه شوي دي. او بل غټه چې کوم دغه زمونږ د ملک مجموعي هغه پالیسیان دي چې مونږ هغه کلیئر نه دي چې په دې باندې مونږ څه وکړو او آیا مونږ تعلق چا ته جال ساتل پکار دي او چا سره نه دي ساتل پکار، او که تعلق ساتل پکار دي نو څنګه ساتل پکار دي.
د 2023 د لومړیو دریو میاشتو په اړه د سی ټی ډي په راپور کې راغلي چې په ډیرای اسماعیل خان کې 15 وسلوال بریدونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 21، په ټانک کې 18، په لکی مروت کې 11، په خیبر کې 10، په بنو کې 9، او په باجوړ، پیښور او سویلي وزیرستان کې شپږ ترهګر بریدونه شوي دي. او د سی ټی ډي لخوا د وسلوالو په ضد د لټون په عملیاتو کې 15 مطلوب وسلوال نیولې شوي او 3 وژل شوي دي. او د 2 ځانمرګي جیکټونو په شمول د وسلوالو نه 4.5 کیلوګرامه بارودي مواد ضبط کړي شوي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي پولیسو د ترګرۍ ضد جنگ کې ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو بیا ځینې ادارې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په سیمه کې بشپړ امن قائم شي، نو ځکه اوس هم د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي.
یو خدای چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر اوسه پورې ډېر زیات بد اعتمادي ده. دوی خبرداره په پاکستان کې چې کومې ادارې دي نو هغه هم تقسیم دي، دا غیوم د ترهګرۍ په باره کې پالیسی واضح نه را. ځینې ادارې داسې دي چې هغه دغه مذهبي انتها پسند فراک سیوار د پاره چې په گاونډي هیوادونو کې ډېر پخوانه شروع دی د هغې د پاره ژوندي ساتل غواړي. پاکستان خو دا مطلب دعوه کوي او د امریکې نه ډېرې پیسې واغستې په وار آن ټیرر کې اور سره اور سره بیا وروستو په فینسنګ باندې ډیورنډ لاین. نو چې ډیورنډ لاین فینس شوی دی ازغن تار لګېدلې دی نو پکار دارا چې اوس د ترهګري په خپل ختمه وي.
پاکستانی چارواکي دریز لري چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان په ضد جنگیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړی ده او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو دا ایدیا په بیا بیا رد کړی ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي که څه هم ترهګري یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله هم ده، خو پاکستانی ادارو له پکار ده چې خپل داخلي امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
او دا واقعیات کمیږي نه بلکې دا زیاتیږي. د پولیس په ځوانانو باندې حمله کیږي او دغه شان عام پولیس هغه هم ځای په ځای پنه کیږي. نو دا صورت حال تشویشناک دی او زه دا ګڼم چې تر اوسه پورې د دې چې کوم اصل روټ کازز دي، یعنی هغه جرړې چې کمی دي، هغه لا تر اوسه پورې نه دي ایډریس شوي او دا چې کوم متاثره علاقه دي د دغه علاقې مقامی خلک دا به په اعتماد کې غستل غواړي او دا غي چې الته کوم صورت حال دی هغه صورت حال مطابق به د دې لپاره حکمت عملی او پالیسی اختیارول غواړي. کچره درشان سطحی اقدامات کیږي نو دا خو د کال 2015 شپږم نه دا سلسله روانه ده په مختلفو صورتونو کې او اوس یو ځل بیا دا صورتحال ده چې ټارګیټډ کلینګ هم کیږي او درشان کومګو وګورو ته بارودی سورنګونو د هغه په شکل کې حمله کیږي او بم دماکي او خودکش حمله هم کیږي.
د خیبر پختونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی ترڅنګ بیا په اسلام آباد کې د امنیتی مطالعاتو غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د راپور تر مخه د 2023 په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې په ترسره شویو ترګر فعالیتونو کې 92% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورټ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سیمه یې یو وار بیا ناامنه شوه او له وجې خلک د ذهني او رواني ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په خبره عام خلک او بیا په تیر ځوانان د خپل امنیت له خوا ډیر اندېښمن دي. د دې نه علاوه په شمالي وزیرستان کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی احتجاجونه هم شوي. د مشال ریډیو شمیرې ښیي چې د روان 2023 کال په کې تر اوسه 14 هدفي بریدونه شوي چې په کې 30 کسان وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې د مشپړس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر څلورویش پورې ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان او هم سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي دي. د شمالی وزیرستان میرعلي اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ وایي چې ژوند یې تریخ شوی. د هر محفل د بحث موضوع نام نه ده چې ذهني فشار سره مخ کړي.
د دهشتګردۍ چې د کوم لهر ده یا خصوصا په شمالي وزیرستان مونږ دغه خلک انتهایی ذهني ټارچر کړي دي. ځوانانو سر ته دا چې کوم هغه د ډیپریشن شکار ده او لبه د مرغ بځای شمیږي آی ځکه چې دا غي مین وجه دا غو چې روزنه چې په هر محفل شکشې نه په جامه جماعت شکشې نه خلک په دې باندې سره کوچ پلونه مړ کړو پلونی زوی دا مکا او شو پلونی زوی فاو چپاو والا بلل وړي دې روند خبره ختمه شوې ده. بینه چر خبره ته چې خلک په ذهن به نه ډیر اثر وي موضوع یې چې کچر ته دا سوک سر وو کو د شمالي وزیرستان 90% ځوانون چې کومه دغه ذهني دباو او د ډیپریشن شکار دي.
2023 کال کې شمالي وزیرستان کې سلور سلويخ او 2022 کال کې بیا اوه سلوي هدفي بریدونو پیښ شوه او دغه هدفي بریدونو سلسله د 2013 کال نه پیل شوه چې سلګون ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری پکې وژل شوی جوړل شوی دي. د دې ترڅنګ سیمه کې ګڼ وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوی. د شمالي وزیرستان یو بلوڅېدونکې عمران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د لاسه د خلکو ژوند ستونزمن شوی. د دوی په سیمو کې د کالونو نه نامنۍ روانه ده چې له وجې کاروباري، تعلیمي یافته او شاور لرون کی خلق د سیمه په پر خودلو مجبور دي.
په وطن کې دا سه کور دا سه قبيله دا سه خیل نشه پته چې په یغه کې غم درد او دا شاین نه ورسېدل نقصانات نو وشول پکشه هغه جانی هوي مالی هوي دغه یو ډېر او ژور اثر دی په وطن باندې. مخکې او خلق په لبه میدونی نه باندې راغی دا بس چې په محفل کې شنه نو خلق دغه دهشتګردي او دغه جنگ او په دا کیسه خبره باندې زیر به حسوی دا شاین یسوګو وسایل لري او وتای شي نو هغه اکثر کوشش کوي میروزی دغه لکه نه بر
د ذهنی ناروغي او سایکالوجي ماهر ډاکټر ارسلان بیٹانی مشال ریډیو ته وویل چې لمودینه زمونږ سیمه په نام نه کې خکیل دي. خلک د رنگارنګ ذهنی فشار او ناروغي ښکار شوی و جای نام نی او جنگونه دي. حالی سیمه کې امن ده
کې پکې د سایډ ریجن دی التم وار ټیرر دالو نفسیتی مسائل الته ډیر زیات دي لکه پی ټی ایس ڈی سلا انزایټی سلا او ډیپریشن سلا ان اویرنس وته ولې چې نفسیتی مسائل دوه پاته نشته لکه زه وتاه واخل دی پی ټی ایس ڈی چې کوم علامات دي هغه انسان چې کوم دی خوبونه نه ورزي ایموشنل ډیسټرب یو غوسی مو سی کوي بنیادی لجنګ وجه دي د مونږ ځوانان کی دوه چرنګ وروزي نو روټ کاز دا هغه ختم کول پکار دی او هغه جنگ دا ټیمپرری چې کوم سایکولوژیکل کوپینګ میکانیزم دی نو هغه ډیپ بریتینګ تا یو سپورټیو سوشل ګروپ ته هم زور کی ایکسرسایز هم ورته ماستر ډیر او مایندفل چې ټیکنیک هدي چې هغه د ماضی او د مستقبل فکر نه کوي بلکې د کوم پریزنت تا نو په هغه باندې دی فوکس وي.
د شمالي وزیرستان ځایي خلکو د نام نه شکایتونو په اړه سیمه کې فوزي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایتون د کړې وسله والو زیدې هدفي عملیات هم روان دي او د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای کړي. خو ځایي خلک وایي چې په دې وروستیو کې د نام نه پیښه یو ځل بیا زیاتې شوې د وسله والو فعالیتونه زیات شوي سو غوښتنې کړي چې د مستقل امن لپاره ګامونه پورته شي او د ولس د ځان او مال ژغورنه وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وړوکي اختر لپاره د صوبې غریب او کورنیو سره د مالی مرستو یو پیکیج اعلان کړی. علي امین ګنداپور دا ډول اعلان د روژې د میاشت لپاره هم کړی و خو ځینې غریبو کسانو مشال لیډیو ته ویلي چې دوی ته تر اوسه د روژې مرستې هم نه دي رسیدلې. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې.
دا اپریټ په اومه د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشیر مزمل اسلم مشال لیډو ته ویلي چې د حکومت تخوا کم رمضان پیکج دلاندې لس سره روپۍ امداد اعلان شوی. هغه اړوند ضلعو کې انتظامی افسرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په لاس شاوخوا 300,000 کسانو کې ویشل شروع شوی دی او زر به د اختر لپاره هم لس روپۍ غریبانو کې وویشي. خو بیا زیاتره کسان وایي چې روژه په تیرېدو ده خو لا هم ورته د روژې پیسې نه دي ملو نو اختر هغه خو لرې خبره او تور لګوي چې کوم کسانو ترلاسه کړی نو پاکستان تحریک انصاف د ګوند په لیان ته دغه مالی امداد ملو شوی دی. د چرسد عبدالله وای
اته لکه څنګه چې اته کسان ته ملي ملو شوی البته د پی ټی ای چې کم د ګورنمنت کم ان پی ایګان یې مینې ګان دی هغه دغه فند ملو شوی دی خو هغه صرف خپل ورکران ته ورکې نور چې عام د بل پټې ورکور ورشي یا غریب کسانو شهید او بالکل نه ورکې بقایا بعد شو د اختر پیکج شنو هغه پر رمضان کې سره دی کوم د اختر بس ورشي.
د موبایل ټلیفون روزګار کوونکی اجمل دورانی وای چې صوبایي حکومت وازه اعلانونه کوي هیڅ امریکا نه کوي
دي صرف اعلانونه کوي او زه خبر او شو چې موږ به دروځي پیکیج ورکو هغه پیکیج هم خودو صرف چې جو والي د میډیا په ذریعہ باندې دا خبره وکړي چې زه بدون انونه پیکیج ورکوم زه به دا ورکم دي دا زنانه راضي دي دفترونو د قانون سره راضي دي تاسو ته بابو پیسې ته ملو شي زی نه موږ نه دلی دي صرف اوازونه لګي د پی ټی آی چې کم دا انیم ګنټا پوری دي نو نو دا صرف چې جو والي باقي کوراغلی مينو خپل ایم بی ای ان بی ایم ان ال ورګړي اوس پاتې شو دا اختر د پیکیج اعلان نو دا موږ اختر د پیکیج کوم دي دام ته تماشا کوو دا موږ خپل کور کې په خپل دغه باندې لګي.
خو فیاض الله وایي چې دغه د روژه لز روپے ورته ملو شي وي خو له اختر پیسې نه دی خسته. دا خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر د مزمل اسلم ویان انور خان خټک مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلعو او صوبایي حلقو ته دغه فندونه لیږدول شي وي او ټول مستحق کسانو ته ورکول کیږي.
د صوبایي خزانه نه خیبر پښتونخوا رمضان
خندان پیکج په مت کې 8.5 لاکھ خندانونو ته 10,000 روپے پر خندان چې دی دا ترسیل شوی دی، او بل طرف ته 1.5 کروڑ روپے چې دی دا عید پیکج په مت کې ڈپٹی کمشنر چې دی د متعلقہ ضلعو چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې څومره ضلع دي 115 حلقے دي، پدې کې 115 حلقو کې 1,000 کسانو ته 1,000 فیملیز ته عید پیکج پیسې ڈپٹی کمشنر جاری شوی دی، هغه به بیا مخکې دا غي تقسیم کړي.
د وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا لخوا شریک کړل شوی خبر پانه تر مخه شوغه اتنیم لکو کسانو ته د رمضان پیکج دلاره 10,000 روپے ورکول کیږي، او دغه ډول د اختر پیکج دلاره به 1,15,000 بې وزلو کسانو ته 10,000 روپے کورنۍ ورکول شي. یاد خبر پانه تر مخه د اختر لپاره د مالی امداد یا پیکج د پاره هم 15,000 کروڑ روپے فند منظوري وزیر اعلی ورکړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په ننګرهار کې یوه خیریه اداره د اختر ډالۍ په نوم د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت په خواوشا 2.5 زرو غریبو او بې سرپرسته کورنیو وچه میوه ویشي. مرسته کوونکي وایي چې موخه یې د کونډو یتیمانو او غریبو کورنیو لاسنیوی دی، خو مرسته ترلاسه کوونکي وایي تر دې ډیر کومک ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ د محصلینو علمی ټولنې په تخنیکی او د شهید افسر خان خیریه بنسټ په مالی مرسته 2.5 زره بې وزلو کورنیو سره د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې مرسته وشوه. د چپریهار د محصلینو علمی ټولنې یو تن مسؤول عبدالرحمن الفت محمودی وایي چې د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې دا مرسته له یتیمانو، معلولینو او کونډو میرمنو سره تر سره شوه.
من دو کورنۍ سره چې یتیمان، کونډې، مایوبین دي او مسکینان دي، دوی مخکې سروې شوي دي ټولنې لخوا، نو دا دوی ته توضیح کیږي ویډیا د اختر د ډالۍ په نوم باندې.
د یاد بنسټ مشر مجیب رحمان ستانیزیا وایي چې دوی له 1300 کلونو راهیسې له بې وزلو او بې سرپرسته کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ د اخترونو په مناسبتونو کې ورته مرستې تر سره کوي.
په څوم کال دی چې د شهید افسر خان کورنۍ د دې مالی لګښت په غاړه لري. د پکیج هغه حجم موږ زیات کړی دی، لکه کلچی او مټئی او نخود او مئیز او چناچور، حتی هغه وچی دینک دغه تقریبا د 1,000 افغانیو په اندازه د یو کورنۍ د پاره دی چې مجموعي لګښت پای 2.5 میلیونه افغانۍ راځي.
په مرسته اخیستونکو کې هغه کونډې او یتیمان هم شامل وو چې د کورنیو سرپرستانې د تیرو جنګونو قربانیان شوي وو. څو تنه یې وایي:
زه نن ډیره خوشحاله یم چې زما یتیمانو بچو ته میوه رسي.
مونږ ته دغه میوه راکړل شوه چې دی کې بېلابېل میوجات دي. مونږ د دغې ټولنې څخه ډېر زیات خوشحاله یو، او زما په نورو دي شتمنو خلکو باندې دا غږ دی چې دغه یتیمانو او د غریبو خلکو سره داسې ګمکونه نور هم وکړي.
په دې کې دغه وچه میوه ده او بدي دي او نخود دي، مئیز دي، بس دغه مرستو پسې راغلي. مونږ دینه ډېر خوښ یو، خوشحاله.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د 2م ځل تر واکمنۍ را وروسته بیروزګاری زیاته شوی او اکثره کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بې وزله او بې سرپرسته کورنیو غړي له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وشي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی په پای کې وخت را رسیدلی دی د روجې د بیانونو د ځانګړې لړۍ. نن به واورئ چې روجا څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي، او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غوسې کولو ګرځولی شي، یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتوگ بان رالی گل چدا یو عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری بلکہ دا د روحانی جہات سرپچن کی یو تربیوی جہات ہم لری چمنگ او تاستا تربیت راکی د صبر او صبر داس یو شیدے چداغه په بدل کی اللہ عزوجل انسان د جنت ورکی. اللہ عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما فاردا اوز دغروجی جزاء او بدل ورکوما. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نتیجہ دا روجی دا صبر دے والصبر ثوابه الجنہ او دا صبر ثواب چی دا جنت دا صبر پا مقابل کی اللہ عز و جل انسان دا جنت ورکی. نو پکار دا دا چی انسان روجی نیسی اگر دیر صابر دا صبر نکار واخلی او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه همنګ زکو پروژه کې نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژه په مبارکه میاش کې د روژه په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبري پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزل خلکو په حال باندې رحم وکړي، الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلې دی چې موږ د هغوی خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق ایسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال ریډیو ده.